ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلی کې هغه ځانمرګي برید دی چې پکې د پوز دیار لسر تیری وجل شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مو په دې خبري غړی کې رايو ځای کړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمه او نړۍ له حالاتو به خبر شي. خړومبه خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان امنیتی او حکومتي انتظامیه وایي د میرلی په خدي مارکیټ کې د پوسټ په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لس سرتیرو په ګډون څلیرویشت نور کسان ژوبل دي. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په یو ډرون برید کې شپاړس پولیسي کسان ژوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د روغتیا د کارکوونکو په وینا په تیر یو شواروس کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش فلسطینیان وژل شوي. او استمشال خبرونو تفصیل. پولیس انتظامیه او پوز وایي د میرلی په خدي مارکیټ کې د پوز په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لس سرتیرو په ګډون څلیرویشت نور کسان ژوبل دي. په میرامشا کې د پولیسو او پوز چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر په غواګای موټر کې سپور وو او خپل بارودو ډک موټر یې د پوز له ګاډي سره جنګولی دی. دوی وایي د زورورې چاودنې له وجې د نږدې کورونو چتونه هم پرېوتي دي او په ژوبلو کې د کورونو مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. پاکستان پر پور د برید په داسې وخت شوی دی چې هلته د جون پر اتویشتمه ګرځبندیز هم لګول شوی و. په میرامشا کې انتظامیه یو چارواکي مشال لیرو ته وویل د پوز یو غټ موټر چې پکې د بمونو د خونسا کولو زیات شمېر سرتیري موجود وو په هغوی دا برید شوی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې قبول کړی دی. د لکی مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په یو ډرون برید کې شپاړس پولیسي کسان ژوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د سیمې یو اوسیدونکي لیاقت سیام د جون پر اتویشتمه مشال لیډو ته وویل چې تیر ماښام په کیچي کمر سیمه کې د لوبو په یو میدان کې ځوانان په لوبو وخته وو او ګڼو نورو یې ننداره کوله چې دا برید وشو.
سیکیورٹی فورسز په خپل مدې حوالے سره سم موقف نه دی اکړې. البته چې کوم سیکیورٹی ایجنسی دی هغه دا وایي چې دا ډرون حمله وا او دوی ته د ترهګرو اطلاع وا چې دغه ځای کې موجود دي. شپاره سره چې کوم عام مقامي تنان و هغه جوړ شوی دی. ماشومان هم دي، ځوانان هم دي او بوډاګان هم دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سعید خان هم مشال لیډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د پوسټ په ډرون برید کې شپاړس پولیسي کسان ژوبل شوي دي. د لکی مروتو د پولیسو یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې برید د پاکستان د پوځ لخوا شوی خو ډرون نه بلکې د هاوان توغندي په غلطۍ سره د لوبو په میدان لګېدلی دي. دغه افسر مشال لیډیو ته نور جزئیات ورنکړل او زیاته کړه چې په دې اړه به نور معلومات د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې له رسنیو سره شریک کړي. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د پاکستان پوسټ په لکی مروتو کې د ډرون یا مارټر برید په اړه څه نه دي ویلي. په سوات کې وکیلان، مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استادې هلته د سیلاب پر مهال د ژغورنې د ناسمو انتظاماتو خلاف مظاهره کړې. د جون پر اتویشتمه په سوات کې دا مظاهرې وروسته له هغې ترسره کیږي چې یوه ورځ وړاندې هلته سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو په خبره دغو پیښو کې د مړو شمېره یولسو ته رسېدلې. پنځه لادرکه تنانو کې نن دوه نور مړي راایستې شوي دي. د دوو نورو لادرکه تنانو لټون روان دی. بلخوا صوبایي حکومت د پیښې نه پس د ژغورنې په کاروایو کې د غفلت له امله د سوات د ډیپټی کمشنر په شمول څلور نور افسران معطل کړي. چارواکي وایي چې په کورمه کې تر بارانونو وروسته خوړونو کې سیلابونه راغلي چې لکه بلې کرډي د ځمکو کورونو او سړکونو ته زیانونه اړولي دي. د خالي پشپ شاوخوا دوه بجې د کرخیلو، کرمان، پراخو، زیړان، ایرپورټ، سارا او داسې نورو ځایونو کې په خوړونو کې راغلو سیلابونو نه یوازې سړکونه شلولي او کورونه وران کړي بلکې په سوونو اکړه کرنیز ځمکه باندې ولاړ فصلونه او باغونه هم خراب کړي دي. بلخوا د قدرتي افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای ضلع مشر شیراز بادشاه پر اتویشتمه جون مشال لیډیو ته وویل په سیمه کې سیلابونو او خوړو نقصانونه اړولي چې سروې روانه ده. د خبرونو تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. شاعر، لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی شیرین یار یوسفزی تر اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. شیرین یار یوسفزی د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د زروبي کلي اوسیدونکی و. او رښتیا خبر دا چې د روغتیا د کارکونکو په وینا په تیر یو شواروش کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان په غزا کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند امکانات نږدې شوي دي، خو فلسطینیان په غزا کې د بشري ناورین سره مخ دي. د چارواکو په خبره دا وجنې په هغه اسرایلي بریدونو کې وشول چې د جمعې په ورځ ناوخته پیل شول او د خالي دورې تر سهاره پورې دوام وکړ. بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د اوربند تړون کېدای شي. د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ په اول دفتر کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ولسمشر وویل، موږ په غزه کار کوو او هڅه کوو چې راتلونکي اونۍ اوربند وشي. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درته مو خبرونه وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي په دې خبري غړای کې به دا مهم مطالب هم اوري. په میرلی کې د یو ځانمرګي برید د ښکار د پاکستان د پوځ قافله کې 14 پوځیان وژل شوي.
سبو وختي سر د شپیر بجې واخو خلک یې بیاولي وي چې اچانک دراز شو چې هغې په نتیجه شي سبهار بچون زخمي شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې ولس وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې انګور اډې دروازه به خلاصوي، خو لا تر اوسه پورې بند ده.
تر اوسه پورې موږ د انګور اډې د بارډر ټرمینل چې کوم ټریډ دی هغه هم بند دی. د احتجاجو چې کوم خلک دي هغه تقریبا د شپږو میاشتو مخکې دغه لیکو سګړې ده.
په پاکستان کې موسم پوهانو دا خبره کړې ده چې دغلته کې د وزرو گلیشیرو چې کومه مجموعه ده د هغې د ویلې کېدو عمل شروع شوی.
تقریبا 7000 نه زیات گلیشیرز دي، خو به وخت د هغې ویلې کېږي او هغه لاندې بیا راځي او هغه ډېر زیات نقصانات کوي.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبري غړای دا تاسو قربا مجید بابر یما د خبرونه په لور ورزو. د شمالي وزیرستان انتظامی او پودی چارواکي وایي چې نن سهار د میرلی په خديسي مکه وسلوالو د پوسټ پر ګاډو ځانمرګي بریټ کړی چې پکې 14 پوځیان وژل شوی او سلیریش نور جوبل شوی چې پکې 10 سرتیری او باقی ولسی وګړي دي. په جوبلو کې 14 عام وګړي دي چې بکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې برید ذمواري د پاکستاني طالبانو سره تړاو لرونکي حافظ ګل بهادر وسله والې ډلې منلې. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې واورئ.
د پولیسو ځلی انتظامیه او فوزی چارواکو په وینا نن سهار میرعلي خدي مارکیټ سره د فوز پر گشتي پارټي ځانمرګي برید کې 14 فوزیان وژل شوي او 14 ژوبل شوي چې 10 سرتیری او 14 عام وګړي دي. په میرام شاه کې فوزی او پولیس چارواکو مشال ریډیو ته تصدیق وکړ او وی ویل چې د بارودو ډګ غواګي ګاړې ځانمرګي بریدګر د فوز گشتي پارټي سره جګړه ولې چې د زوراورې 14 نه نږدې ځنه کورونو چتونه پریوتی. 14 کسان خزینه ماشومان یې ژوبل کړي او 10 سرتیری دي. ځنه فوزی چارواکي د 15 وژل شو سرتیرو تصدیق کړي، خو د انتظامیه ځنه چارواکي او استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شو سرتیرو شمیر 14 دی. دوی د وژل شو سرتیرو نمونه هم مشال ریډیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې چې نن شمالي وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګیدلې چې د فوزی قافلو خوندي ساتلو په موخه هر اونۍ شنبه او یک شنبه لګول کیږي. د میرعلي خدي اوسیدونکو رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې سهار شپږ بجې خواوشالو یا 14 وشوه، د نږدې یو کور کمرې ډنګې شوې او خزینه ماشومان یې ژوبل کړل چې نږدې روغتون ته یې رسولي.
سبو وختي سه د شپږ بجې واخو خلک یې بیاولي وي چې اچانک دراز شو چې هغې په نتیجه شي سه بهر بچون زخمي شوي دي. او دلته کې یو کیر ده د سدوان دی چې په هغې ښې کمرې پرېوتلې دي. سه څلوېښت بچون او 15 ښځینه پښې زخمي دي. میرلی اسپتال ته منتقل کړي دي. چونکې نن کرفیو وه، مشکلات وي او ډبل ون ډبل ټو چې کوم ریسکو ټیمونه وي هغې روړل، نو هغې خپله چې کومه کاروایي وه هغې وکړه او د کوم زخمیان شوي کسان وي هغې علاج دپاره میرلی اسپتال ته منتقل کړي دي.
د میرام شاه ذیلي انتظامیه کنټرول روم په وینا 14 ډېره زوروره وه. د فوز گشتي پارټي یو غړګاډې یې له منځه وړلې. د غلطه ولاړ نورو ګاډو ته یې توانونه رسولي. ځانمرګي بریدګر ګاډې د بارودو نه ډک وو چې دغلته د فوزیانو د بمونو شنډولو پرټۍ سرتیری جمعول چې نږدې مارکیټ نه د بارودو ډګاډې وروتلې او د دوی ګاډو ته یې جګړولې. د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې او ویلي یې دي چې د فوز گشتی پرټۍ باندې یې برید کړی. دوی ویلي چې د میرعلي حرمه سیمه کې په ډرون برید کې د څلورو وژل شوو ماشومانو په بدل کې کړی. شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې د دې وړاندې هم په وار وار پر فوزي قافلو ځانمرګي بریدونه شوي دي چې وخت په وخت یې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولی. دغلته د ځایي خلکو لخوا هم په وار وار د نام نه ضد احتجاجونه شوي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې، خو پوز هم وخت په وخت دعوې کړې چې دغلته یې د وسله والو ضد عملیات توند کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د لکی مروت اوسیدونکو وایي چې د جون پر 28 ماښام د غلطه د ډرون برید وشتلې شوې دی چې پکې عامو خلکو ته زیان رسیدلې او شپاړس کسان یې جوبل کړي، خو پولیس بیا د جوبل شوو کسانو تصدیق کړی. خو وایي چې دغه مارټر ګوله چې په وسلوالو زد عملیاتو کې غلطۍ کې په یو میدان کې پرېوتې او عام خلک یې جوبل کړي. ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه کچی کمر سیمه کې وسلوالو فعالیتونه زیات دي او دواړه لوري یو بل باندې بریدونه کوي. عمر وزیر په تفصیل لري.
ځایي خلک وایي چې لکی مروتو کې د جون په 28 ماښام پاکستانی ډرون کاپټر برید کې شپاړس عام کسان جوبل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. خو پولیس او امنیتی چارواکي بیا وایي چې دغه ډرون کاپټر نه بلکې د مارټر یا ون ګولا پرېوته، خو د شپاړس ژوبل کسانو تصدیق کړي. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې خیبر پښتونخوا کې د ډرون بریدونو په اړه آزادې پلټنې وکړي او د عامو خلکو وژنه کې ککړ چارواکو ته سزا ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې ویلي چې روان کال ډرون بریدونو کې د غلطه اوله سام کسان وژل شوي دي او پاکستانی واکمن خیبر پښتونخوا کې عامو خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي. ځایي خلک او پولیس وایي چې کیچی کمر سیمه چرته چې وسله والو فعالیتونه دي د غلطه برید شوی. د لکی پولیسو یو افسر چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د فوز اماړي کو څنګه دغه راپور وړاندې کوي، خو مشال ریډیو ته هغه تصدیق وکړ چې دغه برید کې شپاړس عام کسان ژوبل شوي چې د فوز لخوا ویشتل شوی ماټر ګولا په عامو خلکو پرېوته. نوموړي وویل چې دغلته د وسله والو ضد د فوز او پولیسو کاروایې روانې دي. د لکی مروتو اوسیدونکي لیاقت سیام مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید ماښام په وخت په یو میدان کې وشو چې ګڼ خلک دغلته موجود ول او شپاړس کسان یې ژوبل کړل.
تیر مخام لکی مروت پسمنده سیمه د کیچی کمر یو ډرون حمله شوې ده. صدا هم وایي چې ګولا چې د سکیورټي فورسز په خپل مدې حواله سره سم موقف نه دی کړی. البته چې کوم سکیورټي ایجنسی دی هغه دا وایي چې دا ډرون حمله وا او دوی ته د ترهګرو اطلاع و چې دغه ځای کې موجود دي. شپاړس چې کوم عام مقامي تنان و هغه ژوبل شوي دي. ماشومان هم دي، ځوانان هم دي او بوډاګان هم دي. چونکې دا سیمه ترهګرۍ نه ډېره زیاته متاثره سیمه ده. دې نه مخکې هم دغه ځای کې په سکیورټي فورسز هم حملې شوي دي. دغه ځای کې کپتان بشمول یو شمېر پاک فوج ځوانان هم دغه ځای کې شهیدان شوي وو.
د دې وړاندې د جون په 28 جنوبي وزیرستان مکین کې په یو ډرون برید کې د سکول یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی ول. د مئی په 19 میرعلي حرمه سیمه کې ورته برید کې د یو کور څلور ماشومان وژل شوی ول او د کور نورې خزینه او ماشومان یې ژوبل کړي ول، چې د سیمې خلکو احتجاج په توګه د هغې مړي د میرعلي فوزي کیمپ مخې ته ایښي ول او پرلت یې پیل کړی و. د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ځانګړي ډول شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډرون او ماټر ګولو د خلکو په کورونو پرېوتو ضد په وار وار پرلتونه شوي، خو حکومت فوز لخوا ورسره په وار وار مذاکرات هم بیا شوي او د عامو خلکو د تحفظ ژمنې ورسره شوي. فوز په دې اړه په وار وار دعوې کړي چې د غلطه وسله والو ضد عملیات توند کړي او د عام ولس خیال ساتلی شي، خو ځایي خلک تور پورې کوي چې دغلته د وسله والو ضد چې کاروایی کیږي نو ښکاری عام ولس ګرځي. د ډرون کاپټر نه ویشتلې شوې بمونه او ماټر ګولې د عامو خلکو په کورونو پرېوځي چې خزینه او ماشومانو ته مرګ ژوبل اړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خبرونه په دې برخه کې جنوبی وزیرستان ته ورزو. د جنوبی وزیرستان د انګور ډي سي می اوسیدونکو د جون 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانستان سره تجارتي لار بندخ په وجه د سي می اوسیدونکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ کړي. د سویلي وزیرستان انګور ډي سي می یو مشر بولانا تسبیح الله وزیر مشال ریډیو ته ویل چې تجارت د پاره د سرحدي دروازې بندش په وجه د انګور ډي سي می اوسیدونکو ژوند او د ځلي تاجران د مشکلات سره مخ کړي. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشران وایي چې دوی د لارې دروازو خلاصولو لپاره تیاری نیولی، خو د افغانستان طالبان حکومت د انګور اډې سرحدي دروازه خلاصولو ته تیار نه دي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی. د انګور اډه سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه براکښې ویایي:
د انګور اډه سکیم د خپل حقوقو په باره کې یو تعویل جدو جهد او یو محنت او یو کوشش کړی و د احتجاج په صورت کې او د درنه په صورت کې. هغه مطالبه تر اوسه پورې حکومت ته په سنجیده نظر باندې نه دي کتلي. تر اوسه پورې موږ د انګور اډه د بارډر ټرمینل سکیم ټریډ دی هغه بند دی. د احتجاج سکیم خلک دي هغې تقریبا د شپږو میاشتو مخکې دغه لیر خلاصه کړې ده. د تجارت دپاره تجارت ته د عزت ورکړی و، خو حکومت یو څه پورې هم په لیر خلاصولو کې سنجیده نه دی.
د انګور اډه سیمې یو بل مشر محمد د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په واجه د خلکو مشکلات په درنګ بیانوي:
چې د انګور اډې بارډر ډېر شوت وخت کېږي چې 5/2023 په یټمره دی بار شوی و. 2025 جون باندې اوسه پر بند تر اوسه پر د حکومت طرفه نه هېڅ د بارډر د خلاصولې امکان نشته. چلته خو 18 مطالبې وې، دلته سکول و، هسپتال و، دلته نیټورک و، خو تر اوسه پر حکومت په یي بنه عمل نه کړی. تا خو د ورو ورشه لکه څنګه
مشال ریڈیو چې د انګور اډه سیمه اوسیدونکي غوښتنې په براکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل: د افغانستان طالبان حکومت له طرفه د انګور اډه سرحدي دروازې بندش په براکښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي، او د انګور اډه سیمې اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاګ روتاګ په وخت په مقامی خلک د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرط زر ختم کی. او د ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دی چې که حکومتي چارواکیو د جون 13 پورې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازه د تجارت د پوره خلوصا نه کړه، بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر ضلع ولسي وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د دوی مرکزي روغتون ته د وابډا لخوا بجلی وربند کړل شوی او ناروغان پکې د علاج څخه محرومه شوي دي. دوی ویلي چې دا مهال د دې روغتون ټولو شعبې تړل شوي او غیر فعاله پرتې دي. قبایلي ډلو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې روغتون باندې خوشا 40 کروڑ روپۍ د بجلی د بلونو په مت کې بقایجات جمع شوي. نور تفصیل زمون همکار فرهاد شینواری راکړي.
په لنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روغتون بجلی بندیدو له امله ناروغان سخت کړاو سره مخ شوي. د ناروغان ویلي چې دا مهال هلته ایمرجنسی شعبه، اپریشن تھیټر، ایکسرې ماشین او لیبورټری غیر فعال پراته دي او روغتون کې د بجلی د نشتوالي له امله د اوبو کمښت هم پیدا شوی. د روغتون ته یو ناروغ سره راغلی تن سمیع الله پردي وویل چې هلته په واډونو کې ردا او ناروغان د علاج څخه محروم شوی.
لنډ کوتل چې کوم اسپتال دی دغله زه اوس راغلم، دا ایمرجنسی ده، نو بیخي داسې تیاره ده چې لږ ساره چې په لنډ کوتل کې انسانان نه، ځکه چې دا خو ایمرجنسی ده، دغله خو هر قسم بیمار هم راتلای شي. دا سلا دا خو ډېر زیات تکلیف او مشکل جوړ دی، ډېر زیات به انتها تکلیف دی. په کار دی چې څومره زمونږ مشران دي چا د دغه روغواړي او زر تر زره غواړي چې بجلی ولټي کی چې په هر طریقې په هر شکل باندې په کار دی چې بجلی پکې ولګي. وا مخ کې دی په کار دی چې د تر تر زره بجلی غاو وکي، چې د نورو علاقو ست طریقہ او ترتیب د اسپیتالو کې په کار دی چې لنډ کوتل اسپیتال لمغه ترتیب او طریقہ جوړه کی.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د خیبر ضلع و چارواکي شیراز خان مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ضلع په دې مرکزی روغتون باندې د بجلی د بیلونو په مت کې خواوشا 40 کروڑ روپۍ بقایاجات جمع شوي دي، نو ځکه یې بجلی وربنده کړې. په لنډ کوتل کې د خیبر ضلع مرکزی روغتون ایم ایس احتشام خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی سمو د مخ کې وابډا محکمې سره دا ستونزه هواره کړې وه، خو اوس یې یو وار بیا بقایاجات جمع شوي او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته خبرداری ورکړی چې دغه ستونزه دې په مستقله توګه هواره کړي.
14 کروڑ بقایاجات، 14 کروڑ کې ورته 7 کروڑ ما ورکړی او 7 کروڑ مې ورسره په دې شرط ما چې تبه ماته زما چې کوم میټر بار گریډ کې لګېدلې ابه مال دن نه راوړي، زما ته هر بنگلی هر ہاسٹل هر کمرے ته بل بل میٹرائزیشن بکے او 7 کروڑ بدی نه پاس بیا در کوم. دا زمونږ اگریمنٹ شو 7 کروڑ رانه واغستلې، بے پکې زما ٹرانسفر شو. اغه چې کم 7 کروڑ ما ور کړی وی، 7 کروڑ پاتې وی، اغه 7 کروڑ چې کم دی نو بیرته لاړې ورسېدې د 20 کروڑ نه مور اخته اخو واوخ دی. نو اوس را باندې لوډ شیډنګ د 20 گھنٹے کو دی کې د پروینشل ټاسک فورس میټینګ شوی، اغه کې پرنسپل سیکرټری ټو د سی ایم اغه چیر کړو، اغه ورته پکې دا ویلیو، اغه به لیټر هم کړو ویکسین ته چې دې کې د چې د ایم ایس موقف ټیک ته.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ په خپل د رسکی ویلی چې پخوا به وفاقي حکومت د سبسډۍ یا رعایت په مت کې سالانه دوی ته د قبایلی ضلعو د بجلی د بلونو لپاره په میلیونونو روپۍ ورکولې، خو 2014 او سږ کال 2015 کې ورته دغه روپۍ ور نکړل شوي. نو اوس به قبایلی ولس او هلته موجودې ټولې سرکاري ادارې خپل بیلونه په خپله جمع کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت یو دل بیا د بلوس یو والی کمیټه مشر ډاکټر مہرنگ بلوس یو د هغې سلور ملګری د 15 نور ورځو لپاره د کوټې په زندان کې ساتلو امر کړی دی. دا امر د بلوچستان د حکومت د کورونو چارو محکمې د کوټه زندان چارواکو ته کړی. ډاکټر مہرنگ بلوس یو د ملګرو بند مدا چې امن اعظم ګډوډۍ قانون د 3 MPO له مخې د 22 اپریل څخه پیل شوې وه، د جون پر 22 پای ته رسېدلې وه. دا سلورم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د دوی د بند مدا وغځوله. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري.
د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټې مشران وایي د بلوچستان حکومت د جون په 20 د بلوچ یووالی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوسی او د سلور نورو مشرانو د بند مودا د عام نظم د ګډوډي قانون 3 MPO ماده لمخې د نورو 15 ورځو لپاره غځولې ده. د بلوچ یک جهتی کمیټه غړي ډاکټر سبیحه بلوسی د جون په 18 مشال لیډیو ته وویل ډاکټر مارنګ بلوسا او د کمیټه نورو مشرانو بیبو بلوسا، د حقی پلار غفار بلوس، صغیبت الله شاجی او بیبرک بلوچ روان کال د مارچ په 28مه نیټه په کوټه کې د پولیسو لخوا نیولې شوې وو او لدري ام پی او لمخې د کوټې په زندان کې بندي وو. نوموړي وایي د بلوچستان حکومت لخوا دا څلورم ځل دی چې د مارنګ بلوسي او نورو مشرانو په دری ام پی او کې د بند مودا غځوي. د بلوچستان حکومت د کورنو چارو محکمې دا نوې امر په داسې حال کې کړی دی چې ډاکټر مارنګ بلوسي او د نولو مرګرو په زندان کې درې میاشتې بند د جون په 28مه پای ته رسیدلی دی. د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي ډاکټر سبیحه بلوچ د حکومت دا امر سخت خندلې دی او د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده او د بلوچستان حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني بللې دي.
نه صرف های کورټ مې چیلنج کیا بلکې اس وقت سپریم کورټ مې بھی
د حکومت دا ګامونه موږ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. ورسره د پاکستان په سپریم کورټ کې مو هم خاص چمک کړی دی. د جون په 28مه د مارنګ بلوچ او نورو مشرانو د بند مودا پوره شوی وه. حکومت هغوی په غیر قانوني توګه بیا هم بندي ساتلی دي او اوس یې په غیر قانوني توګه د هغوی د بند مودا وغځوله. موږ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو ته خاص کو قانون چې موږ په ضد کارول کیږي د دې په ضد دی خپل غږ پورته کړي.
ډاکټر سبیحه بلوچ زیاته کړې چې د مارنګ بلوچي او نورو ملګرو په دری ام پی او کې د بند مودا چې د جون په 28مه پای ته رسیدلې وه باید د هغوی د قضیې اورېدنه د بلوچستان های کورټ مشر قاضي چیف جسټس په مشرۍ بوټ کې شوې وي. خو نوموړي وایي چې دا مهال په بلوچستان های کورټ کې مستقل مشر یا چیف جسټس قاضي نشته ځکه دغه اورېدنه هم د ځنډ ښکار ده. ډاکټر سبیحه بلوچ زیاته کړې او حکومت داغوی د بند غځولو لپاره بیلابیلې لارې او چارې کاروي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت یې د امنیت په ځای ساتلو لپاره دا ګامونه اخیستي. دی وایي په بلوچستان کې د امن و امان وضعیت یو ستر چیلنج دی او د دې حالاتو د خوالي لپاره حکومت وخت په وخت بیلابیل ګامونه اخلي. بلوچ یک جهتی کمیټې چې ځان سوله ایز ګڼي خو په حقیقت کې د هغوی مشران او دا ډله سوله ایزه نه ده. د دوی تاوتریخوالی او پرتشدد مظاهرې او کړنې ټولې نړۍ لیدلې دي. نو حکومت له دوی سره په قانوني ډول چلند کوي او د قانون له مخې اقدام کوي او د دوی د کړنې ټول ثبوتونه موجود دي. شاهد رین زیاته کړي پر امن احتجاج د هر چا حق دی خو خلک د ریاست په ضد را پارول سرکاري ودانو ته زیان رسول سړکونه او قومي لارې تړل او اولس ته زیان رسول به حکومت چاته هم اجازه ورنکړي. بلخوا بلوچ جهتی کمیټې د بلوچستان حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دوی د خپلو لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره تل سوله ایزه مبارزه او پر امن احتجاجونه کړي دي او دا به دوامدار ساتي. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم د مارنګ بلوسی او نورو مشرانو په بند ساتلو په حکومت نیوکه کړي او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن صوبې مشر خضر حیات د جون پاتشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی دا غنی چې پر امن مبارزه کوونکي بلوسانو سره د حکومت او ریاستي ادارو لخوا ناروا چلند روان دي او باید دا د سمدستي ودرولې شي.
هیومن رائټس کمیشن او پاکستان یې مطالبه کرتا ہے.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غوښتنه کوي چې ټول نیول شوي کسان د سمدستي خوشی کړل شي. د دې هیواد په قانون کې هر چاته دا حق ترلاسه دي چې د خپل غوښتنو لپاره پرمنه احتجاج وکړي. بلوچ یک جهتی کمیټې هم پرمنه احتجاجونه کړې دي. حکومت یې پر ضد طاقت کارول دي. د هغوی د ختمولو هڅې کړې دي او نارینه سره خزینه غړې هم نیولې دي کوم چې د غندنې وړ دي.
د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو تور د پاکستان په امنیتي ادارو فوج پوری کوي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د فوج ویان لیفټنن جنرل احمد شریف په مای میاش کې په یو غونډه کې دا وکړی و چې بلوچ جهتی کمیټې او مارنګ بلوسا د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوس یا جهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تور بے بنیاده او د مظلومو خلکو د غق خاموشه کول بللی دي. د بلوسانو د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او لسګونه نور فعالان د مارچ په 28مه په کوټه کې د خپلو گرفتارو ملګرو د خوشی کولو لپاره د احتجاج په محل نیول شوی ول. تر هغې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ دي خوشی کړي او د سولیزو مظاهره چانو په ضد دی له سخت چلن ډډه وکړي. بلخوا د مارچ په 29مه د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالیانو، سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانستی لیک هم استولی و چې پکې له نوموړي څخه د مارنګ بلوڅ په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
دغه مشال لريو ته وګي اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز. پولیس انتظامیه او پوز وایي د میرعلي په خدي مارکیټ کې د پوز په موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې دیارلس پوځي سرتیري وژل شوي او د لسو سرتیرو په ګډون څلیرویشت نور کسان ژوبل دي. په میرامشاه کې د پولیسو او پوز چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر په غواګای موټر کې سپور وو او خپل له بارودو ډک موټر یې د پوز له قافلې د ګاډو سره وجنګولو چې پکې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. د پیښې ذمواري د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر وسلواله ډلې قبوله کړې. د لکې مروتو خلک وایي د پاکستان د پوسټ په ډرون بیت کې شپاړس پولیسي کسان جوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې دي. د سیمې اوسیدونکي لیاقت سیام د جون پر 28مه مشالې رسول چې تیر ماښام پکې چې کمر سیمه کې د لوبو په یو میدان کې ځوانان په سپورټ اخته وو او ګڼو نورو ننداره کوله چې دا برید وشو. په سوات کې وکیلان، مدني فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هلته د سیلاب پر مهال د ژغورنې د ناسمو انتظاماتو خلاف مظاهره کړې. د جون پر 28مه په سوات کې دا مظاهرې وروسته له هغې ترسره کیږي چې یوه ورځ وړاندې هلته سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانو نه واړول. چارواکي وایي چې په کورمه کې تر بانانونو وروسته خوړونو کې سیلابونه راغلي چې له کبله کرنیز ځمکو، کورونو او سړکونو ته زیانونه رسولي دي. حکومت وایي چې د نقصانونو سروې پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې ناڅرګند وسلوالو د جون پر 28مه یو پولیس په ډزو وژلې دی. د پېښې ذمواري لا چا نه ده منلې. شاعر، لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی شیرین یار یوسفزی تر اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. شیرین یار یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابه کې د زروبۍ کلي اوسیدونکی و. د روغتیا د کارکونکو په وینا په تیر یو شواروس کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان په غزا کې وژل شوي. دا په داسې حال کې دا چې د اوربند امکانات نږدې شوي دي خو فلسطینیان په غزا کې د بشري ناورین سره مخ دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. د خبرونې په لور راځو او یو راپور تاسو پام راګرځو. اوس د سوات ته. په سوات کې د سیلانیانو په سیلاب کې په ډوبېدو منګوره کې احتجاجي مظاهرې شوي. پیښه کې د مړو شمېره یو لسو ته رسېدلې. پنځه لادرکه تنانو کې نن دوه نورو مړي راایستل شوي. د دوو نورو لادرکه تنانو لټون لا روان دی. بلخوا صوبایي حکومت د پیښې په ترڅ کې د سوات ډپټي کمشنر په شمول څلور نور افسران معطل کړي. حکومت وایي چې د پیښې په علاقه تحقیقات روان دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د جون په 28مه نیټه سوات منګوره کې د یو ځای نه شپاړه سیلانیان اوبو وړیول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی. درې سیلانیان جمدی رویسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دی. په دغه پیښه ځایي اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکې کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیر ول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکي د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلې انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې غني. احتجاج کوونکي وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مړي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیم کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي.
ملګرو دا یاد ولرئ نن دا اولس مېلمانه دلته مړ دي. سبا دا اولس اتلس په کارام کې پراته یې یا په بل ځای کې پراته یې او دا شرم مقام دا دی. نن پنجاب منګوري په دې خان دي چې موږ د ماو په حرمتي کړی دا.
د منګوري بای پاس مظاهره ته ورغله د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دی. د کورنۍ هم په دې غمجن ده ځکه اوس د وژونکو لپاره په احتجاج کې شامل دی چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پېښې ونشي.
ما بیګا ډوډۍ نه ده خوړلې، ما سهار چای نه دی څښلې، په الله مې قسمې که ما سهار چای څښلې زه راغلم دې احتجاج له جدې سیند ته ګورم. د دې نه هغه کری کې او هغه اصلي کې راځي د هغې وجه دره زه رسېدلم، خو زه د الله په کړونه اچارم. ما دا کوشش کوو چې زه دې ته ودانګم، خو ما وي چې دا بیانې او بار څوک بیانې. نن تاسو رالی تاسو بس زاتت دا دی هغې دومره کری کې وستې دي چېرته آسمانه پورې هغه تللي دي. هغه کری کې به انشاءالله تعالی برنګ راوړي ځکه چې موږ هغو نه دي بچ کړي او ټول خلک چې دی هغه په موج مستیانو کې ودو. پنځه شپږ تنه درېس کې راغلي په وردیانو کې رالو، خپل بوټانه وردیانې راوړي په وردیانو په بوټانو موږ څکه واپس لاړو. هېڅ به سره هم نه
د پیښې په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري سید شاب علی شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته یې خبریالانو ته وویل چې صوبایي حکومت د پیښې وروسته په سمدستي توګه د تاثیر بابوزی د تاثیر خوازخیلی او ریلیف کمشنر د سوکو څخه لر کړی. دغرنګه د ریسکیو یو یو دوه سوات مشر هم لر کړی چې متاثره خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټري سیدو شریف کې غونډه کړې او د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکۍ څخه لر کړی. چیف سیکرټري وایي چې متاثره کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړای شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبري غړی ده او زموږ همکار اشتیاق مسید په جنوبی وزیرستان کې د مایوبینو په اړه باندې دا راپور را لېږلی.
سویلی وزیرستان اپر ضلع کے پمائن چودن کے مزور شوی کسانے مشال ریڈیو تا ویلی دی چا حکومت مرستے نور سره کوي چې په وجہ یې ژوند دے سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د کوټکی سیمه او سیدین کای کبیر الله د خپل ژوند مشکلات په دارنګ بیانوي.
اوس مشتا ستی دا مشکلات چې د مشکی می د درابر په شته دي د مکمل په خاط په اول دکتا مش په 2019 یې کای وای واچ اول دی سفر مشتا بل افشان
کوټکی سیمه او سیدین کای تاج محمد ویای چې په سیمه کې ماین چودنه کې مزور شوی کسانه سره حکومت تر ویسا پر مالی مرستې نه دی کړی.
په 27/3/2016 یې ورته ولای او د مو سره هیڅ امداد نه دی شوی. دوی سیمه سینا را کارلی دی په دیوا تا کون غار ورته یې په داسې دنیا من سینا کارلی دی. می څور حکومت دا دل کړی دی چې می خو وی ذلیل شولې خو مزید چې د نور خلق ذلیل نشي. حکومت دا اپیل کا وټ وستا د شپږ څه طریقه را ته جوړه کړ چې می دا سرکاري اسپاټال وی څه په ساړه روغ شرو ته جوړ کړي چې لکه می په وزیرستان شې چې یو کیو اسپاټال را ته جوړ کړي هم چې
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع امائن چودنک شه مازور شوی کسان غوښتنې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
زخمیان دی چې دلته میا شهدا او د انجر یا د زخمیانو چې کیم پاکیز لکه سرکاری
کاری خلق کتا ملوی چنی اجازه تام چیری کی
دی سویلی وزرستان پر زیلی انتظامیه و چارواکی دی نمنا وشول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چه دی زیلی پر زمککش خواندی ماینونو صفحه کول دی پورا دی پوز تیمونا خپل چار شیری کری دو خود دی سویلی وزرستان زیلی و سیدین کی ویائی چه دی زیلی دی زمکینا دی ماینونو صفحه کول دی پورا دا حکومت زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو مومند تا په مومند کې د سرحدي سیمې خلک غواړي چې هغه ته د امنیت سیمه کې د آبادی او د خلکو د بیا واپس اید لپاره باید د جلال آباد سره تړلې تجارتي او ولسی ګوسړی کنډ او لارې خلاص شي. د غلارې د عسکري اپریشن برېښنا اول په دوران 2010 کې بند شوې و. نور تفصیل شانواز ترغزی راکړي.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وای د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډ او لارې خلاصه شي. دغه لاره چې 15 کاله وړاندې بند شوې بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لار د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړې. ملک نادر منان کو داخل وای د پیړیو راسې دغه ته هیڅ عملی سرحد نه و. دا به نو معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي. خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانی پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوې دي.
کمی دلته چې کمی قبیلې دي کو داخله پرم کو داخلو سیږي دي پرم چې کوم تمرخیل دي پرم متمرخیلو سیږي په دغه بنیاد باندې زمونږ مړې ژوندې دي روزانه په بنیاد باندې دي هغه زمونږ خپلوي دي رښتې دي او دغه شان دي داخل به د ګوسلې د بارډر نواله بدسی وی امه چې د کډاخله تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دي داخل په خبر ته راځي د پیښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې کم جنت دي. نو موږ دا ویل چې یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کیږي په ډېر غټ تاوان باندې کیږي. کله چې سړی جنازې مړی ترسي نو هغه تي ښخ شوې جنازه تي شوي. دویمه خبره د رښتو د خپلوي ده چې یو خور پلو پرته ده، یو ورور دی پلو پروت دی، یو ورور دلته دی، خور یې هلته ده.
د عام تګ راتګ او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړې. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباد وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تفسیر مومند خوایزو اوسیدونکي دي هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شو، خلک کډوال شي خو هغه خلک ډیر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د دې خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوایزو خلک البته ټول راغلي دي، د یو شل فیصد دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې 90% خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي، یا خپل به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي. او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي نو هغه به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
ته دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم پکې هیڅ داسې ګام نه دی پورته شوی یګنې تجارت او یا ولسی تګ راتګ کې وشي. د مومندونو د قومي سیملې غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی
وو. په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اسکې او دوه لارې ګلاو کې ځکه چې هغې دپاره ایفایي او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولي. نو دې مانی پرونو زمونږ خبره شوې ده دا ده چې زمونږ حقیقت دی زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره ذریعه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګلاو شي نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دار چې دلته ورسره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د محمدو انتظامي چارواکو ویلي وو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسٹم او نورې ورولېږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینه نه ده شوې. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی. مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو څوکو لپاره د تحریک انصاف د نااهله کولو پریکړې وروسته تمه کیږي چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالف غړو شمیر به له 22 څخه 250 ته لوړ شي. دا چې خیبر پښتونخوا کې به په اسمبلی کې په حکومت څه منفي او په مخالفو ډلو به څه مثبت اغېز وغورځېږي، په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راغونډ کړی.
دا اوس مهال دا یو سل شلو کسانو خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې نوي د تحریک انصاف سره تړل لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي دي. په داسې حال کې چې د ښځو او غیر مسلمو لپاره ځانګړې شوې 2500 پدې خالي دي چې سپریم کورټ کې پدې اړه مقدمه روانه وه. دا چې د آئینی بیل د پریکړه وروسته مخالف ګوندونو ته دغه څوکۍ ترلاسه کولو سره به څو نوي بدلون یا اغېز وغورځېږي. نو پېښور کې خبریال او شنونکي چې اسمبلی کاروان هم کور کوي، لحاظ علي مشال لیډو ته وایي چې پاکستان تحریک انصاف ځینې غلطۍ کړې وي، لکه د ګوند دننه ټاکنې نه کول، د خپل وکیلانو په وینا سنی اتحاد کونسل تدلل او دغه ډول نور. اوس به سنټ ټاکنو کې هم مخالف ګوندونو ته څوکۍ ترلاسه شي او صوبایي اسمبلی کې هم شوخه 25 څوکۍ د دوی مخالف ترلاسه کړي.
پاکستان تحریک انصاف ډېرې غلطۍ کړي. یوی خپل چې کوم اندرونی انتخابات کولو هغه وینه دی کړي، به د انتخاباتو په وخت کې د سیاسي فیصلو په ځای باندې د وکیلانو فیصلو ته ترجیح ورکړه، هغه کې هغوی نورم گیر شو. کله سنی اتحاد کونسل تازه د هغې د وجې نه فیصله چې کما د آئینی بینچ رالله، هغه د پاکستان تحریک انصاف خلاف رالله. اوس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په یو قسم لا دوی د 25 چې کوم نشستونه دي د هغې نه محرومه شو، چې اوس په خیبر پختونخوا اسمبلی کې به اپوزیشن مضبوط شو. یو خو څه پورې اپوزیشن د دې خبرو جوګنو چې هغوی د اسمبلی اجلاس راوخته، دوی به د اسمبلی اجلاس را غواړي. اوس که د سینیټ انتخابات کیږي، نو د سینیټ انتخاباتو لپاره تقریبا د اپوزیشن غړو ته د دوه نو والا تر دریو پورې نور نشستونه ملاویږي. ورسره په حکومت به یو دا هم دباو وي چې که اوس هغوی کې سفارت بلاک جوړیږي یا داسې څه نور څه قاعده کیږي، نو هغې د وجې نه به په حکومت یو پرشر وي چې حکومت تر اوسه پورې د 20 او 93 په اعدادو شمار کې، حکومت به اوس د 93 او 52 په اعدادو شمار کې راګیر وي.
پېښور های کورټ کې وکیل او د پاکستان تحریک انصاف مقدمه کوونکی زاهد الله زاهد وایي چې د آئینی بینچ دا پریکړه بیخی د قانون او د آئین پر ضد ده.
بالکل، د الیکشن لازم خلاف ورزی ده او د آئین هم خلاف ورزی ده. باقی دومره کمنټ په دې باندې کافی دي چې کم د کانسټیټیوشنل بینچ دا فیصله ده، نو په جوډیشل هیستوري کې په لزل د 2 ججز فیصله وا او د سینیئر ججز فیصله وا، هغه وو جونیئر ججز سیټیسفاید کا دینا غټه خبره بحیثیت او قانوندان ما د پاره د شرم نشتا. بل د ریویو د پاره خپل پیرامیټرز دي. اول خدای ر شدا به هغه ججان اوري چې کم ججانو دا فیصله ورکړي. دویمه خبره دا د ریویو د پاره صرف دا ده چې آیا ججانو یو داسې خبره چې هغه ټیم کې موجود وي او دوی دغه نه صرف نظر کړي، یا یو داسې خبره چې هغه دغه په نالج کې نه، فیکچوال خبره لا باندې خبره نه. بل خبره دا ده چې څوک لا دا ده چې ریویو به هم سیم بینچ اوري، سیم ججز به اوري. نو فیصله کړي سپریم کورټ وا، نو ریویو به هم سپریم کورټ کوي، آئینی بینچ به نه کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا وته پاکستان تحریک انصاف ملاتړ کوونکي درې نیمه څوکۍ ول مخالف او وښتي. خو دې پریکړه وروسته به د مخالف غوندونو څوکۍ د شوخه 15 زیاتوالي سره 250 ته ورسي. خو بیا پېښور های کورټ کې وکیل سجید افریدی چې آئینی مقدمه هم کوي وایي چې د آئینی بینچ دا پریکړه بالکل هم د آئین قانون او د الیکشن د قانون مطابق ده.
په آئین کې او په الیکشن اکټ 2017 کې دا دي چې رقمه پارټي کله الیکشن وکړي د کومه پارټي نه، نو هغه به دغه پارټي چې کوم دی د ریزرو سیټ د پاره لیست هم جمع کوي، دغه خپل ټایم دی. خو په دې کې چې د تحریک انصاف چې څومره امیدوارانو هغه الیکشن چې کوم دی د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ باندې کړی وو، او لیست چې کوم دی هغه د سنی اتحاد کونسل نه د ریزرو سیټس 9 جمع کړي، لیست 2 جمع کړي دی د پی ٹی آئی تحریک انصاف د پارټي نه ریزرو سیټ د پاره، او 2 چې کله الیکشن کړي دي سیټونه ګټلې دي، نو هغه د سنی اتحاد کونسل په ټیکټ ګټلې دي. نو بیا دوه دلته پېښور های کورټ کې چې کم ریٹ کړي او نو هغه پاکستان تحریک انصاف کړي دي هغه سونه اتحاد کونسل کړي نو چر موږ ته ریزرو سیټ ملاو شي بل په الیکشن ایکټ کې او په آئین پاکستان کې دا دي چیرې تکلا سیټونه وګټي نو دا خپل ټایم دی پغې کې وته لیست جمع کړي هغه سونه اتحاد کونسل نو جمع کړي نو په دې وجه های کورټ چې کم دی دا بیا خارج کړلو نو دې وجه نه چې کم دی دا فیصله زما په غسره چې د آئین او د قانون مطابق دی
دا په مردا د سپریم کورټ آئینی بینچ د دې ورسته پریکړه ورسته د مخالف ګوندونو جمعیت علماء اسلام فی په صوبای اسمبلی کې نورلس د مسلم لیگ نون شپاړس د پیپلز ګوند یولس او د عوامي نیشنل ګوند او د تحریک انصاف پارلیمنټیرین درې درې غړي شامل وي مارچ 2023 کې هم پیښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې څوکۍ نه ورکولو پریکړه کړې وه چې پر پاکستان تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته اپیل کلاړو بیا په 14 جولای سپریم کورټ سنی اتحاد کونسل ته دغه ځانګړې څوکۍ ورکولو پریکړه وکړه په کوم چې قومي اسمبلی عمل ونه کړ او الیکشن کمیشن پہ اعتراضات پورته کړل او د ټاکنو کمیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د دې پریکړې پر ضد د نظر سانه درخواست کړی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د ورکوټي کاروبارونو ورځ لمانځل شي چې مقصد دې د دې کاروبارونو اهمیت او ضرورت او کاروبار کوونکو ته ورپېښو ستونزو په اړه شعور رابیدارول دي. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکاري خالدانی حاضر برابر کړي.
چار سدی سره تعلق لرونکي وجیحا کفایت چې یو زده کوونکی دا تیرې څه مودې راهسي آن لائن د کپڑو کاروبار پیل کړی دی چې اوس پرې ډیره خوشاله ده. مشال ریډیو سره خبرو کې وجیحا کفایت اوی
ما خپل کاروبار شروع کړی دی د کورنا او ډیر لږ انویسټمنٹ سره او زما سود زما اراده دا و چې زه خپل تعلیم په خپل پیسو باندې وکم او ما غوښتل چې زما په شان نورې ماشومانې ښځې لوی وړې ټول ته دا سبق زبر کم دا یو لاره ورته زه وښایم چې هغې خپل ځان فائنینشلی سټیبل کی چې هغې په چا باندې ډیپینڈنٹ نه فار ایگزامپل که هغه هغوی ته د کور طرف نه سپورټ نه تعلیم نشي افورڈ کولے یا اغی دمرا مالی حالت دمرا ٹک نہیں چلا کہ اغی مخ کے سبق ہوئی نزاوی تدا لار خول غوارم چا اغی مخ کے لارشی پا خپل زان مالی لحاظ سرا انڈیپینڈنٹ کی
بلخوا د پیښور ما هم تیرو درې کلونو راهسي د بیګونو او کپړو کاروبار کوي. دا وایي پښتنه ټولنه کې ښځو د پاره کاروبار کول ګران دي ولی بیا هم دوی همت نه دی بیللې او کار یې جاری ساتلی دی. دا وایي د دې کاروبار په وجه د خپل کور ټول ضرورتونه پوره کوي. ما هم وایي باید نورې ښځې هم کاروبار طرف ته راشي او معاشی توګه باندې خود مختار شي.
ہاتھ پہلانے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے محنت کے بل بوتے پر اپنے لیے کچھ کمائے کچھ ارن کرے اور جو وومنز امپاورمنٹ ہے
دعوی چانا گستو پزے باید خزی پر پلا کھار اکڑی لاہور اور کراچی کی خزی ہر یو کار کئی ولی خیبر پختونخوا کی ایک سب کار کئی ندل تکی ورتا پوخ نظر نشی قتلے خوبیا ہم زوائم چکزولا ہمت اندی بیلل پکار اور دوی تا چکم دے معاشی تو گباندی خود مختار کی دل کار دی. خاص طور بانی ہاں خزتا چینو کرے ہم نشتا او تعلیم یافتہ ہم ندی
خاص کر وہ فیمیلز یا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں.
د نوخار گلمینا کور کی د جامو گنڈلو ترسنگ د کپڑو خرسولو کار ہم کئی. مشال ریڈیو سرا خبرو کی گلمینا ویلی
د سلیم کوما او د کپڑے کارم کوم خرسو مال تے دم دونا د سڑو نگنشتا دے مزدوری دا نو بس سناس خام خالا خزم لگی دے دا پارا چلک دیر کار خزم کا لاس کے سب پیسی ہوئی سے دگی شر ضروریات بھی دے دا پارا کو حکومت سے کولے شی سکرزہ ور کولے شی نور صدا سے سکاروبار دا کولے شی خزو دا پارا دا بڑیر کی اکثر دا کل ماحول خدا سے چیا خزو لکھو اجازت نہ ور کئی سڑی نہ دے دا پارا خو ڈیر فائدہ مند دے چی خزی کور کے دا کار کئی نور صدا سے خرسولی یا سکاروباری نو بس دې لپاره چې حکومت هم صدقه اوچت کړي نو بس بیا لکه سان بشي خزو زندگی بم لگ دا شی سالو تبم لگ آسانی شی تک چیل تو دونا بے روزگاری دا
دغا کاروبار کون کی میرمنی وای ددی ہواد خزی کولے شی کاروبارونا اکڑی او معاشی تو گباندی خود مختار شی باید حکومتی کچ باندی ددوی ملاتر وکڑل شی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د گلیشیر یا د واورې د غټانو د چاپیریال پوهان وایي چې د موسمي بدلونو او ګرمۍ له وجې گلګت، بلتستان او نورو غرایزو سیمو کې موجود د واورې غټان ډیر په تیزۍ او بې وخت ویل کېدو روان دي، کوم چې نه یوازې د غټو سیلابونو خطر جوړیږي بلکې د ځاني زیانونو سربېره کروندې د اوبو د ځمکې د لاندې د کچې د کمیدو او اقتصاد ته هم ډېر زیان رسوي. تفصیل په شبیر احمد جان را لېږلی.
دا خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان دا چاپیریال ساتن ادارو چارواکو تر مخه په ورستی کلونو کې په گلگت بلتستان کې او د خیبر پختونخوا نور سیمو کې د گلیشرز ویل کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. وایي دا خو قسمت نه د نړۍ غټ گلیشرز یا د وور غټانو درې نړۍ پاکستان سره تړلې دي، خو دغه گلیشرز او چاپیریال پوهانو په وینا له بده مرغه د نړیوال تودوخې او بیا ځایي اولس او حکومتونو لخوا هم په وخت نه پاملرنې دا گلیشرز د خطر سره مخ کړي دي او په تیزی سره په ویل کېدو دي چې له وجې دلته مالی او ځاني جن اڑول شی او کڑے ہم دی دیوائی نړیوال اقلیمی بدلون او ځای عوامل د دې دامل دی. په خبر کې د چاپیریال خوندي ساتلو ادارې مشر ډاکټر حبیب جان په دې باب لا مشال لیډو ته وای،
دنیا کې د گلیشیئر څکمې غټ سلسله دی، اغه درې دی، اغه کراکورم دی، هندوکش ته او هیمالای دا درې وان سلسله زمونږ ملک دا ټچ کوي. نو په هغه حساب سره کو ګورو زمو پاکستان څکم نه ډیر د الله پاک او مونږ باندې رحم دی. دا گلیشیئر څکم دی، دا اصل کې دا یو غټ ذریعہ ده د اوبو د پاره او دا یو سټوریج ده. خو د بده مرغ نن سبا چې کوم د ماحولیاتي آلودګي ده او کلایمیټ چینج ده، د هغې د وجې چونکه عالمی چې کوم ایوریج ټمپریچر ده هغه زیاتیږي ورو ورو، د هغې په وجه باندې چې کوم زمونږ د نیچرل چې کوم سورسز دي، د چې کوم گلیشیئرز دي، او بلکې پاکستان کې خو تقریبا 7000 نه زیات گلیشیئرز دي، خو به وخت د هغې ویل کېږي او هغه لاندې بیا زی او هغه ډیر زیات نقصانات کوي په سیلابونو په شکل کې او مختلف شکلونو کې.
په گلیشیئر یا د وره په غټانو سړن کوونکی او ماهر ډاکټر اکمل مشال لیډو ته هغه اسباب خای د کم نوې چې د گلیشیئر به وخت او په تیزه سره ویل کیږي.
زه به ویم چې مونږه میټالیک روډونه جوړو، بلډینګونه جوړو او دا کنستراکشنز کوو او دا روډونه جوړو، دا د هیټ ګین یعنی د نور نه چې کم حرارت راځي هغه د زمکه باندې پاتې کیدو ذریعہ ده. په دنیا کې چې کم دی ګلو باندې سونه دا د سنکی کی دا ماربل یو دا لګي او دا کټکی کی نو دا انرژي سٹور کوي. دویم انډستریز دی او اټوموبیلز دی، د دې نه چې کم دوګیو زی انرژي ساري دوه پاره دا یو ذریعہ ده. دا په کم سپیډ چې سیوا کیږي ته ګور دا چنچې چې کندې نو یو سو کله په کیسن نو اوس چې په دې روډ باندې د میګو په شان روانې په هر جو کوسو مالک کې اوس چې سمره دا کال کې دوګې پرې دی او دا بلډینګونه او دا مونږ دا جوړو نو دا به زمونږه چې کندې نو حرارت به یې ساري او دا حرارت دا به زمونږ ټمپریچر اوچتي نو دی کې دا ورځ ټمپریچر هم اوچتي کو د شپې هم اوچتي
دا چر دی اغه زه سدي نو موړ جاته وی
په خو به وره کې دا په اکتوبر نوومبر دسمبر کې به شروع شو اب بیا ټمپریچر ور پسې یا خو به جمع شو بیا به کم دی نو اگې نه پس سلو ویلډ میلټینګ کې دو اوس وره کېږي اکثر په جنوري اینڈ کې یا په فبروري کې او اگې پس एकदम مارچ کې ټمپریچر دغه شي نو دی دا ورم او ځان سره گلیشیر هم میلټ کوي او دا گلیشیر چې میلټ کیږي نو دا بیا کول فورته وي دا گلیشیر اوټ فلو او دا سیلابونه بارانو او تبعی او زمګ انفراستراکچر کمزور ده نو هغه وسره زیات افیکټ کیږي. نو کومنګ دا سیو ګورو را روان او دا کې چې کم دی کات بر روان دی او دا به پکاره چې پدی باندې مونږ دا نیچرل ریسورسز چې کم دی پدی باندې حکومت سیریس ایکشن والی ځنګلات زمونږ واحد سورس دی چې مونږ دا هغه ریکوایرمنت پوره کو پدی پاکستان کې زمونږ د ځنګلات ډیر بد حالات دي.
دا چې حکومتي ادارې سګامونه پورته کوي چې د دې پسنه سره لار مخنیوي ممکن کړي. نو خیبر پختونخوا کې د چاپیریال محکمې مشر کمشنر ڈاکٹر حبیب جان پدے باب لوائی
زمون مین کار خو ریگولیٹری دے چمونگا انڈسٹری او دغه ریگولیٹ کچھ اوی انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیکنالوجی انسٹال کی او چکم دا خطرناک چکم کار بندے انڈسٹری نا او هغه مونږه کوشش وکړو هغه کم نه کم دغه کو بهر تپریدو چونکه هغه د وجه بیا ټمپریچر زیاتیږي او بل لارې چې مونږه انوایرنمنټل اپروولز هم ورکو مختلف پروجیکټس ته نو هغه کې مونږه ګورو چې انوایرنمنټ ته او ایکو سیستم ته کم نه کم نقصان وشي اور ال خو د کې د گلیشر حواله سره مختلف بیا پروجیکټس دی ګلاف ته مختلف چکم نه بهر ملکی فاندنګ هم پکې دي او کلائمټ چینج پالیسی د صوبې لیول باندې جوړ کړی دا او هر ډپارټمنټ تم خپل رول پکې ورکړی
دا چاپیریال په هان وای چې په تیرو وختونو کې د نومبر څخه تر دسمبر پورې و پغرون وره وره دي او بلته پغرون زیر مشوي او ایساره بشوي اوس په فروری او مارس کې وره وشي چې د ګرم موسم لوجه په چټکه سره ویل شي چې د سیلابونو لامل ګرځي ځای عوامل لکه ځنګلونه وهل غیر پلان شوی ودانې جوړول د سیلانیانو غټه شمیره کې راتګ او د نفوسو یا آبادې زیاتوالی او د انرژي ځنې ځانګړې طریقې د ګلیشیر د ویلې کېدو لامل ګرځي دا په هان وای چې پاکستان کې دا په 0% ځمکه باندې ځنګل دی باید دا د نړیوال معیار 0% ته ورسول شي او په خار کې کم نه کم 10% ځنګلونه وکړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ